اقتصاد د مازدیګر پوره څلور بجې سوې او د ازادي راډیو یوه بله پښتو خپرونه پیل سوه. دا خپرونه چې تر پنځو بجو دوام کوي اوري چې ولسي جرګه وایي د بګرام له زندان څخه د لسګونو خطرناکو بندیانو د خوشې کېدو په اړه باید جدي څېړنې وسي. د غرض متحده ایالاتو له افغان حکومت څخه د بګرام زندان د هغو اتیا زندانیانو د نه خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د واشنګټن په باور د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. په سیمه ییزو مسایلو کې د پاکستان په اړه اوري چې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو لپاره ږغ پورته کوونکي اتحادیې یو نوی لیست خپور کړی. د افغانستان او نړۍ په اړه ګڼ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې جمیله ظریف ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي ولسی جرګې د طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې هغه راپور رد کړ چې د روان ژمي لپاره یې د تیاری او اجراتو په اړه برابر کړی و. او نن د افغانستان په جنوب کې د ایساف یو سرتیری ووژل شو. همداراز به په بهرنۍ خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر د ملي خیانت په تور د خپلې محاکمې نننۍ غونډې ته حاضر نه شو. اوسم پوره خبرونه ولسی جرګې د طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې هغه راپور رد کړ چې د روان ژمي لپاره یې د تیاریو او اجراتو په اړه برابر کړی. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې نننۍ عمومي غونډه کې چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې غړي ورغوښتي وویل چې د سکتوري وزارتونو لخوا جوړ شوی راپور د دوی د قناعت وړ نه دی.
له بده مرغه چې د کابینې د غړیو خبرې ډېرې بې تفاوته وي. دوی د افغانستان د ساړه ژمي په هکله چې هر کال زموږ خلک پکې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي لازم او سم چمتووالی نه درلود. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د خلکو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي.
هغه له طبیعي پیښو سره د مبارزې له کمیټې وغوښتل چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جرګې ته بشپړ راپور وړاندې کړي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې ټولو غړیو بیا وویل چې پر وخت د بودیجې نه ورکول د دوی د کارونو په وړاندې خنډ رامنځته کوي. په کابل کې لسګونه تنه ماشومانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید په ولسي جرګه کې هندوانو او سکانو ته یوه څوکۍ ورکړل شي. دغو ماشومانو چې د ملي شورا مخې ته نن راغونډ شوي وو له ملي شورا وغوښتل څو د ولسمشر کرزي هغه فرمان تصویب کړي چې له مخې په ولسي جرګه کې هندوانو او سکانو ته یوه څوکۍ ورکړل شوي. ماشومانو شعارونه ورکول چې هندوان او سکان هم د افغانستان وګړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ولسمشر کرزي هغه فرمان رد کړ چې پکې په ولسي جرګه کې هندوانو او سکانو ته یوه څوکۍ ځانګړي شوی وا. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډ پلاوي غړي نقیب الله فایق وویل چې په دې اړه ګډه کمیټه کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به نتیجه اعلان شي. د کابل ولایت سکتوري ریاستونو مسؤلینو د تیر کال د پلي شوي پروژو او پر دې پروژو د لګښتونو راپور خپور کړ. دغو مسؤلینو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په کابل ولایت کې په څه باندې شپږ سوه شپېته پروژو شاوخوا دوه سوه میلیونه ډالر لګېدلي دي. د کابل ولي عبدالجبار تقوا د دې پروژو له کاره نارضایتي وښوده او وویل چې یو شمېر بهرنۍ مؤسسې اکثره پروژې په خپله خوښه پلي کوي او د دوی سره همغږي نه کوي. او په افغانستان کې ایساف ځواکونه وایي چې نن یو بهرنی سرتیری د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه سرتیری په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته مړ شو، خو ایساف د وژل شوي سرتیری د هویت او د وژلو د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پخوانی پوځي مشر د ملي خیانت په تور د خپلې محاکمې نننۍ غونډې ته حاضر نشو. دغه مدافع وکیل وویل چې مشرف د امنیتي کوخونو له امله ونه شو کړای په اسلام آباد کې د ځنګړي محکمې دغه غونډې ته حاضر شي. او یا کلن مشرف په 2000 میلادي کال کې د اسراري حکومت د نافذولو له امله په ملي خیانت تورن شوی دی. کچېرې مشرف په دغه تور ګرامو پیژندل شي نو کېدای شي په اعدام یا دایمي حبس محکوم شي، خو هغه وایي چې دغه تور سیاسي انګیزه لري. روسه لغی چې د روسیې په والګاګراد ښار کې چاودنې له امله څلور دیرش تنه ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې ښار له جنوبي برخې نه کتنه وکړه. هغه په والګاګراد کې چاودنې وغندلې او ویل هر هغه کړنه چې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو لپاره له جنایته ډکه وي د بخلو وړ نه ده. ولادیمیر پوتین چې تېره ورځ په خبروفس ښار کې د نوي کال په مناسبت خبرې کولې ژمنه وکړه چې د تروریستانو په وړاندې جګړې ته به دوام ورکړي. دغې حملې د المپیک د ژمنیو لوبو په وړاندې امنیتي اندېښنې راپارولې چې ټاکل شوی ده راتلونکي میاشت روسیې په سوچي ښار کې وشي. دغه ښار د والګاګراد په 200 کیلومتره کې پروت دی. د اوکرين ولسمشر ویکتوریا نوکویچ په 2014 میلادي کال کې چې د پوینا خای د آزاد اوکرين په تاریخ کې ستونزمن کال وی د ملي اولی غک کوي. نو مړی د سرګندونې د نوي کال په مناسبت په کلنۍ وینا کې وکړي. لاتر نوومبر میاشتې را په دې خوا کله چې نوکویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکرين د یو ځای کېدو موافقه رد کړه، لسګونه زره اوکرانیان په مرکز کیف او نورو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او د نوکویچ او د هغه د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. نوکویچ په خپله وینا کې وویل چې کیف به له اروپایي ټولنې، روسیې او چین سره خپلې اړیکې پراخې کړي او ژمنه یې وکړه چې د اوکراین ملي ګټو ته به زیان ونه رسیږي. تر دې له دې څرګندونو څو ساعته وروسته شاوخوا 100,000 خلکو د کیف په مرکزي چوکې د اوکراین ملي سرود وغږاوه او له اروپایي ټولنې سره یې د دې هېواد د یو ځای کېدو له پرېکړې ملاتړ څرګند کړ. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون په حکومت کې د نن د فرقي چلند له منځه وړلو خبر ورکړ. نو مبړي د سرګندونې یو مشهور سلاغي وکړي چې د کیم د عامه خوند د ولورپوړی حکومتي چارواکي د خیانت په تور اعدام شو. کیم جونګ اون نن د شمالي کوریا او په تلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل چې د حکومت د اقداماتو د هیواد یووالی سلسله نور هم پیاوړی کړ. زیات شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د جنګ سونګتیک اعدام دا وښوده چې کیم جونګ اون اوس هم له هغه قدرت څخه برخمن دی چې د پلار او نیکه درلوده. او وروستی خبر هم ده چې په نړۍ کې میلیونونو کسانو د نوي میلادي کال در رسیدو هرکلی وکړ. د امریکا د نیویارک د ټایم سکوير په چوکې 100,000 کسان راټول شوي او د نوي کال هرکلی وکړ. په لندن کې هم خلکو د آتشبازۍ په کولو د نوي کال هرکلی وکړ. بل لور ته په فلیپین کې څه باندې 260 تنه د پټاقیو او د انفجار او د خوښۍ د تیراندازۍ له امله ټپیان شول. په دوبۍ کې هم د نوي کال د مراسمو د هرکلی جوړونکي هڅه کوي څو په دوبۍ کې له 400 سیمو نه د آتشبازۍ یوه بې سابقه لوبه جوړه کړي. په اوکراین کې هم د حکومت ضد مظاهره کوونکي د دې هېواد په پایتخت کیف کې راټول شوي او هڅه کوي چې د خپل ملي سرود غږولو لپاره ډېر کسان راټول کړي. په واتیکان کې بیا پاپ فرانسیس د کال د پای ته رسیدو په هدف د دعا مراسم جوړ کړي او خلک یې وهڅول څو له ځان نه وپوښتي چې د 2014 کال یې د ځان او که د نورو د مرستې لپاره تیر کړ. د خبرونو پای. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه منفي 14 اسمان زایزه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 1 اسمان زایزه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 9 اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 11 اسمان زایزه وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 اسمان زایزه
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه او د غرض د هوا حالات موله ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم موندل سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې خبرونه کې باور چې ولسی جرګه وایي د بګرام له زندان څخه د لسکونه خطرناکو بندیانو د خوشی کېدو په اړه باید جدي څېړنې وسی.
در مورد رهایی 88 تن زندانی از گروه طالبان این گپ ساده نیست. چگونه اینا رها میابه ما اصلا اطلاع نداریم.
دغره زوري چې متحده ایالاتو له افغان حکومت غوښتي له بګرام زندان څخه دی هغه اته اتیا زندانیان نه خوشي کوي چې د واشنگتن په باور امنیت ګواښ جوړوي. په یو بل راپور کې اوري چې لسګونه ماشومانو د افغانستان د ملي شورا مخې ته نن د یو غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل چې په ولسي جرګه کې هندوانو او سکانو ته یو څوکۍ ورکړي. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکي اتحادیه یو لیست خپور کړ. د خبرونې په دوه نیمه کې د مخکښ شزو او نیمه نړۍ پروګرامونو د تلرو را سره ملتیا وکړي. وسم د خبرونی لمړی راپور. ولسی جرګه وایي چې د بګرام له زندان څخه د لسکونو خطرناکو بندیانو د خوشی کېدو په اړه باید جدي څېړنې وسی. د ولسی جرګې رئیس د چهارشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې یو ځانګړی کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه بشپړې څېړنې ترسره او ولسی جرګې ته راپور وړاندې کړي. د ولسمشر کرزي لخوا د بګرام زندان د څېړنو ځانګړې کمیټې دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې له د بګرام له دې زندان څخه کابو 6500 بندیان آزاد شوي دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بګرام زندان د سیړنې ځانګړې کمیټه باید ووایي چې د کوم صلاحیت له مخې لسګونه خطرناکه بندیان هم خوشي کړي دي. د دې جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ګڼ شمېر وکیلانو په دې اړه جدي بحثونه وکړل او ویل چې په خوشي شویو بندیانو کې اته اتیا تنه مهم طالبان هم آزاد شوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل چې دا موضوع به د ولسی جرګې د یو ځانګړي کمیسیون لخوا وڅېړل شي.
در مورد رهایی 88 تن زندانی از گروه طالبان
دایوی د طالبانو له ډلې نه د اته اتیاتنو بندیانو د خوشی کېدو موضوع کومه ساده خبره نه ده. دوی څنګه آزاد شوي مونږ اصلن په جریان کې نه یو. مونږ په دې اړه موضوع گیری کوو. په همدې اساس له ځانګړي کمیسیون غواړو چې مهرباني وکړي دا مسؤلیت ومني او هغه کمیټې ته ورشي چې د بګرام زندان د بندیانو دوسیه سیړي. دوی باید ووایي چې دا بندیان په کومو اسنادو خوشي او د چا په حکم. تر اوسه د ولسمشر کرزي لخوا د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنو ځانګړي کمیټې د ولسی جرګې د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو دې ځانګړي کمیټې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له بګرام زندان نه 6500 بندیان آزاد شوي دي. د دې کمیټې غړي عبدالشکور دادرس وویل چې په دې زندان کې تر ډیره بې ګناه کسان بندیان شوي او حتی د ده په خبره ځینې نه پوهېدل چې ولې بندیان شوي دي. د سرګند کړه چې د بګرام زندان د سلګونو نورو بندیانو د دوسیو څېړنه هم روانه ده او هر هغه څوک چې بېګنا ثابت شي هرومرو به خوشی کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې او حتی په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ځینو سازمانونو هم د دې بندیانو له خوشی کولو هرکلی کړی وو او ویلي دي چې د بګرام له زندان سربیره د افغانستان په ځینو نورو زندانونو کې هم یو شمېر کسان په ناحقه بندیان دي. خو متحده ایالاتو له افغان حکومت نه غوښتي چې له بګرام زندانه هغه لسګونه بندیان خوشی نه کړي چې د واشنگتن په وینا امنیت تجدی گواختی.
و موردل چې ولسی جرګه وایي د بګرام له زندان څخه د لسګونو خطرناکو بندیانو د خوشی کېدو په اړه به جدي څېړنې وسي. په ورته وخت کې متحده ایالاتو له افغان حکومت غوښتي چې له بګرام زندان څخه هغه اته اتیا زندانیان خوشی نه کړي چې د واشنگتن په وینا امنیت جدي ګواښتي. دا په داسې حال کې ده چې د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره ګمارل سوی ځانګړی کمیسیون وایي سلګونه بندیان له بګرام زندانه خوشی سوي او د نورو دوسیې به هم وڅېړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویان وویل له بګرام زندان څخه د اته اتیا خطرناکو زندانیانو خوشي کول په بند کې له زندانیانو څخه د تحقیق د بشپړولو په باب د جمهوري ریاست له فرمان سره په تضاد کې ده. ډګروال ډیو لاپن رویټرز خبري اژانس ته وویل د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی کمیسیون د هغو افرادو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې پر ضد یې کره شواهد موجود دي او باید په زندان کې دننه ترې نور تحقیقات هم ترسره شي. امریکایي مقامات وایي د بګرام زندان د دغو زندانیانو په سلو کې څلوېښتې د 50 افغان امنیتي افرادو او ملکي وګړو په وژلو او ټپي کولو کې مستقیم لاس لري او دیش په سلو کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو په مستقیمو حملو کې دخیل دي. خو د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګمارل شوی کمیسیون وایي ټول هغه زندانیان به چې جرم پرې ثابت شوی نه دی او بې له شواهدو او اسنادو نیول شوي خوشي کړي. د دې کمیسیون مشر عبدالشکور دادرس وویل د کومو اته اتیا تنو زندانیانو خبرې چې امریکایي مقامات کوي هغوی هیڅ ډول خطر نه جوړوي. دا نوموړي په وینا ګڼ شمېر زندانیان پرته له دې چې په کومه پیښه کې لاس ولري نیول شوي دي. خو د رویټرز اژانس په وینا له بګرام څخه د خطرناکو زندانیانو خوشي کېدل به د هغو افغان امنیتي مقاماتو اندېښنه زیاته کړي چې وایي له خوشي کېدو وروسته دغه زندانیان بیرته د جګړې ډګر ته ستنېږي. له بګرام څخه د زندانیانو د خوشي کولو پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ دا اختلاف په داسې وخت کې پیدا کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا د مخه په خپلو کې د امنیتي او دفاعي تړون د مسالې له امله ترنګلې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو ده له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي د لوړپوړو دولتي کسانو په ګمارلو کې مصلحت او واسطه د دې لامل سوی چې فساد نور هم په ادارو کې ریښې وغځوي. د دې ادارې نوی مشر سید غلام حسین فخری ازادي راډیو ته ویل تر څو چې د حکومت په سیستم کې د حالت ادامه ولري د فساد پر ضد مبارزه به بریالۍ نسي. دغه څرګندونې په داسال کې کېږي چې د شفافیت نړیوال سازمان یو ځل بیا افغانستان د مفسد هیوادونو په ډله کې راوستلی. له فساد سره د مبارزې پخوانی رئیس عزیز الله لودین هم د حکومت په اوسنی سیستم انتقاد کوي او وایي چې فساد زمينه برابر کړې ده. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د فساد مخنیوي هڅې پیل کړې او په دې برخه کې بیلابیلې ادارې کار کوي، خو تر اوسه هم افغانستان د مفسد هیوادونو په ډله کې دی. له فساد سره د مبارزې عالی ادارې مشر سید غلام حسین فخری وایي د حکومت اوسنی سیستم د دې لامل شوی چې له فساد سره مبارزه هم بریالۍ نشي. ښاغلی فخری ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې اوسنی حکومت تر ډیره د مصلحتونو او پیژندګلوۍ له مخې د لوړپوړو چارواکو مقرره کوي او دې کار فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دولت کې ساختار تشکیلاتی زو یا
دولت داسې دي چې تشکیل او چارواکي ټول له قومي، تنظیمي او نژادي مناسبات په وسیله ټاکل سوي دي. شاید زه هم له دې فساد څخه لرې ونه اوسم. په مجموعي توګه د دولت تشکیل د اجازه نه ورکوي چې څوک له قضیه څخه کار واخلي.
قاطعیت لازم و کار برده شد.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له فساد سره مبارزه پیل کړې، خو د کارپوهانو په باور دې مبارزه تر اوسه لازمه نتیجه نه ده ورکړې. له فساد سره د مبارزې عالی اداره هم وایي چې دوی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو او نورو اړوندو ادارو له لاسته راوړنو راضي نه دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2012 کال په څیر په 2013 کال کې هم افغانستان د سومالیا او شمالي کوریا ترڅنګ د نړۍ د مفسد هیوادونو په ډله کې راوست. که څه هم له فساد سره د مبارزې عالی اداره دا راپور به اساسه بولی، خو د فساد له موجودیت څخه د عامو خلکو شکایتونه ورستربل په زیاتېږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې پخوانی مشر عزیز الله لودین هم په اوسنی نظام انتقاد کوي او وایي چې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
زه په دا فکر کې هم چې د موږ حکومت نه یو شرکت سهامي جوړ شوی په د درس کال کې باید په دا باندې موږ فکر وکړو. هغه کسان به کارو کې وګمارو چې هغه د طاقت افغانستان ملت ته ولري، یو صداقت د سیستم ته ولري، نو شرکت سامي چې دی هر څړی خپل هغه نماینده ته مقرري.
له فساد سره د مبارزه علي اداره وایي دوی راتلونکو انتخاباتو ته هیله مندي، خو وایي که بیا په یو ډول سره د اوسنۍ کابینه یو شمیر غړي واک ته ورسیږي، له فساد سره مبارزه به بیا هم بې نتیجې پاتې شي. یو شمیر کارپوهان وایي تر څو چې د حکومت په رهبرۍ کې د فساد د مخنیوي په خاطر پیاوړې اراده موجوده نه وي، په دې برخه کې یوازې د ادارو جوړول کوم ځای نه نیسي. د ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو په وار وار له فساد سره د مبارزې خبرې کړې، خو د راپورونو له مخې تر اوسه دغه ژمنې کاملا نه دي عملي شوي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د خبرونه یو بل مطلب راخلو. لسکونه تنه ماشمانو د افغانستان د ملي شورا مخې ته نن د یو غونډه په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل چې په ولسی جرګه کې هندوانو او سکانو ته یو څوکۍ ورکړي. په دې ترازیه غونډه کې له هندوانو او سکانو سربیره د افغانستان د بیلابیلو قومونو ماشمانو هم برخه اخیستي وه. په عین حال کې د ولسی جرګې او مشران جرګې ګډ کمیسیون وایي چې دوی پر دې مسلې له مخکې نه کار پیل کړی و. نور حال د مرزی احمد زی په راپور کې اوري.
دا د هغو لسګونو تنو ماشومانو غږ دی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې افغان هندوانو او سکانو ته باید په ولسي جرګه کې یوه څوکۍ ورکړل شي. د بیلابیلو ماشومانو د اعتراضي غونډه چې د مدني ټولنې په همکارۍ جوړه شوې وه، ټولو په یوه خوله وغوښتل چې په افغانستان کې باید د افغان اهل هنود او سکانو حقونه دي خوندي شي. په دې اړه دو تنو ماشومانو معصومې او نیدرسنګ داسې وویل:
به خاطر اعتراض از به حقوق سیکا و هندوها آمدیم و میخواییم که اونام یک مقام داشته باشن در دولت ما، به خاطر که اونام جز افغان ها میشن، اونام در کشور ما سهم دارن، باید به اونام حقوق داده شد که وکیل پارلمان باشن.
به این خاطر اینجا آمدیم که حق ما داده شد که حق ما خوان حق هستن، نماینده ما چاکی و کرسی با ما داده شد افغانستان، نماینده ما چاکی بچه که نماینده ما ندارم، باید نماینده داده شد به ما.
دوی ویل په ولسی جرګه کې هندوانو او سکانو ته د وی څوکۍ دی ورکولو په اړه د ولسمشر کرزی د فرمان ردیدل خي چې د دوی حقونه لا هم خوندي نه دي. ولسمشر کرزی د تقنینی فرمان په صادرولو سره د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو لپاره یو څوکۍ ومنله، خو د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزی دا فرمان رد کړ. خو د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې لدې پریکړې سره مخالفت وکړ. ل قانون سره سم د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د دې اختلافي مسلې په اړه یو ګډ کمیسون جوړ شو چې کار لا هم دوام لري. د دې ګډ کمیسون غړی نقیب الله فایق وای چې هڅې روانې دي ترڅو په ولسی جرګه کې هندوانو او سکانو ته د وی څوکۍ د ورکولو په اړه یوې مناسبې موافقې ته ورسیږي. ښاغلی فایق د افغان ماشومانو د اعتراضي غونډې په ځواب کې وویل
و در حال کمیټه مختلط در حال جور شدن است و ما یکی از اعضای
دا گرد کمیته دا جوری دو فحال که دا اوزه دا ولی سرگیه چخ پدی کمیسون که یو غریم زه تاس تا دار در کوم لکه سنگ چی تاس دی مبارزی تا دوامر کوی او هر ورس خپل رق پورتا کوی لطاس سخر سنی و مدنی طولنی هم لاتر کوی خو لملی شورا چخ بحر هم دا مدیرت او هم لاتر کولی سی مجاو تاسی بریالی
که افغانستان که مدنی طولنی وای چی دی افغانستان پا ولسی جرگا که خزو او کوچنیانو تا امتیاز ورکرل شوی دی، نو هندوانو او سکانو لپاره دی هم دغه امتیاز په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې د مهال زرګونه تنه هندوان او سکان ژوند کوي، دوی وای چې حقوق په بیلابیلو برخو کې تر پخو لاندې شوی.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ل درې اونۍ وروسته د شینوارو د قوم په منځګړیتوب د هسکې مینه ولسوالۍ تړلې لارې آزادې سوې. دغه لارې په ولسوالۍ کې د میشتو خیلونو د غره په سر د راولاړې سوې لانجې په سر تړلې وې. په دې اړه له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
له تیرو درې اونیو راهیسې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د میشتو خیلونو ترمنځ د غره د لرګیو په سر شخړه راولاړه شوې وه چې یوه لوري ته لیاس خیل او حمزه خیل او بل لوري ته حسن خیل په خپلو سیمو کې پر یوه او بل لارې تړلې وي، چې نن د چهارشنبې په ورځ د شینوارو د سیپی قوم د درېو تپو په منځګړتوب له دواړو غاړو څخه واک واخیستل شو او سر له نن څخه بندې لارې خلاصې شوې. خیلی غاړي وایي چې دوی د لس لکه افغانیو واک منځګړي قوم ته ورکړی او تر منځ یې پرېکړه شوې چې تر راتلونکو شلو ورځو پورې به لارې خلاصې وي او تر همدې نیټې پورې به غر هم بند وي. د حسن خیلو قومي مشر حاجي عبدالمیر ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
ابر خیل رینداس خیل او در خیل درې ته پیرا غلو، نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې دا غر بند شي. غر خو مونږ هسې بنداوه او هغوی بند کړی دی، د شلو ورځو پورې بندیز لګولی او تیګه کېښه ده.
هاخوا د لیاسخیلو او حمزهخیلو په استازولۍ ملک ستار هم ورته خبره وکړه چې دوی به شل ورځې د منځګړي قوم پرېکړې ته صبر کوي.
شل ورځې تیګه کېښودله، تیګه لس لکه افغانۍ ده، که هر جانب تیګه ماته کړه دا لس لکه افغانۍ ده، او تیګه په تور شرطو وشوه چې ولې څوک خو باسي بند ده، نوې چړۍ چې ولکرګي بند ده، غر بند، راغه بند،
د سیمې د اوسیدونکو په خبره له دې وړاندې ښکېلو غاړو پرېکړه کړې وه چې د غره وهل به بند وي او یوازې د سوخت لپاره ترې ګټه اخیستی شي، او دغه شخړه هم د همدې لرګیو په سر راولاړه شوه چې دواړه غاړې پر یو او بل مختلف تورونه پورې کوي. خو مهمه مسله دا ده چې په یو ولسوالۍ کې دې تر دریو اونیو پورې لارې تړل شوې وي، پر خوراکي توکو او خلکو باندې د تګ راتګ بندیز لګېدلی وي، ناروغان په کورونو کې حصار پاتې وي، ولی بیا هم د ولسوالۍ مسولین په دغسې شخړه کې ولې مداخله نه کوي؟ دا موضوع مو د هسکې مینې ولسوال حسن خان سره شریکه کړه. نوموړي لومړی دا عادي مسله یاده کړه، ولی وروسته یې وویل چې دی ولسونه راغواړي خو ولسوالۍ ته نه ورځي.
متاسفانه چې خلک راغواړو راځي نه،
د شنوارو د سپی قوم مشران وایي چې دوی هڅه کوي دغه راولاړه شوې شخړه د سیمې دود له مخې اواره کړي. د ویلو دا چې په لورو پرتو سیمو کې ډیری دغه ډول قومي مسایل د سیمې مهم دود جرګې له لارې اوارېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه لري او په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر میلادي کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر او د اندېښنې وړ و. دغه کمیسیون وایي که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندۍ نه سي، کېدای سي په روان کال کې دا پېښې نورې هم زیاتې سي. د ښځو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د پېښو ډولونه د نورو کلونو په پرتله ډېر زړه بوژنونکي وو. نور تفصیل کابل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې په پرله پسې ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پېښې په بېساري توګه ډېرې زبرنونکې وې. دا کمیسیون وایي چې دوی تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,000 پېښې ثبت کړې چې 90% ته رسیدګي سوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د هماهنګۍ د څانګې مشر لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ثبت شویو قضیو زیاته برخه د ښځو وهل ټکول دي.
تاوتریخوالی یو عامل د دولت نه جدي چلند دی چې دا ډیری د دې عامل سوی چې له سزا نه د خلاصون فرهنګ رواج سي. له ټولو قضیو سره په کلیه او جدي توګه چلند نه کیږي او بل هم اداري فساد، د زورواکو لاسوهنه، د جرمونو پټ پاتې کېدل او قانون ته د شوزو نه ورتګ، په قانون او دولت باندې بې باوري چې آیا قضیه چړل کیږي او کنه،
آیا به قضیه شونه سرګي صورت بګره یا نه.
اغل سلطانی وای د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې په هغو سیمو کې ډیر سبسوي چې امنیت په نسبی ډول ډاډمن دی. نوموړي همدا ډول ویل چې امنیت د بشري حقوقو له وضعیت سره مستقیمه اړیکه لري او هغه سیمې چې د دې په خبره امنیتي پلوه ډاډمنې نه دي، د ښځو سره د تاوتریخوالي ډېرې لبرنونکي پیښې پکې سوي دي. خو د ښځو چارو وزارت وایي چې په تیر میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د زورجاتي پیښې زیاتې نه وې، بلکې د پیښو ډولونه ډېر زبرنونکي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیال سید مجګان مصطفی ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت تیر کال د ښځو په وړاندې د زورجاتي د پیښو د مخنیوي په برخه کې د هیواد په سطح زیات کوششونه کړی دي.
امروز اگر نن چې د یو شتي د بدن یو غړی پرې کیږي او دا د شریعت خلاف دی، په دې برخه کې کډینی علما له موږ سره مرسته ونه کړي، موږ به بیا هم له دې سره مخ شو. موږ په ډیر عجزۍ سره د هیواد له ټولو علماو نه غوښتنه کوو چې په منبر، مسجد او حسینیت کې خانو کې چې راځي خبرې کوي، په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. دوی دراسه د اسلام له نظر دي د شوز د حقونو په اړه خبرې وکړي. د رسنوی نه په دې برخه کې پوره همکاري غواړو.
میرمن مصطفی له بیلابیلو دولتي ادارو وغوښتل څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځړو لپاره هڅه وکړي او هغو کسان ته سزا ورکړي چې له ښځو سره تاوتریخوالي کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مدافعین د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځړو لپاره هڅې یوازې په الفاظو پاتې شوي. د ښځو د شبکې مشرې فتانی ګیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خبرې کوو، مونږ کار نه کوو، د خشونت لپاره کار ډېر کم کېږي په افغانستان کې. همدې له خاطر خشونت ورځ په ورځ زیاتېږي.
بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تیر کال ګڼ شمېر هغه کسان نیول سوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل:
پولیس متهمین او څوک چې د هغه موضوع باندې لاس ولري، دغه موږ تلاش لرو، کوشش به کوو چې هغه ټول د قانون منګولې ته وسپارو. هغه موږ د خیرات حادثه او نور ځایونه چې موږ ته ورسېږي د جدي پیګیري کوو هغه په عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسو.
ښاغلي دانش زیاته کړی چې دوی هڅه کوي څو د نورو ادارو په مرسته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او له دې سره له ښځو سره تاوتریخوالي او ناوړه چلند هم راکم کړي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر کال په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زبردونکې پیښې وسوې. د واده لپاره د قانوني عمر تر پرې کېدو مخکې د نجونو ودول وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول وژل او په ځین مواردو کې د ښځو وژل د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډولونه دي. په تازه پیښو کې په هرات ولایت کې د ستارې په نوم د یوې ښځې فضه او شونډې د هغې د میړه لخوا پرې سوې چې په ملي او نړیواله سطحه سختې اندېښنې راوپارولې. ولسمشر حامد کرزي هم څو ورځې وړاندې د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو له امله اندېښنه وښوده. ښاغلي کرزي له ټولو دولتي ارګانونو او افغانانو څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خبرونه لري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 خبرونه لري او په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی سي. د غرض که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی سئ زموږ مطالب هم په چاپي او هم په صوتي بڼه ولولئ او همې واورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام او یا هم ازادي رادیو ټکی اور. خو وس د سټوډیو ساته چې ګورم سات د مازیګر 3:30 بجې دی. جمیله ظریف په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو سرټکی به واوروي.
ولسی جرګې له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې هغه راپور رد کړ چې د روان ژمي لپاره یې د تیاریو او اجراتو په اړه برابر کړی دی. په افغانستان کې ایساف ځواکونه وایي چې نن یو بهرنی سرتیری د دې هیواد په جنوب کې وژل شوی دی. په کابل کې لسګونه تنه ماشومانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید په ولسي جرګه کې هندوانو او سکانو ته یو څوکۍ ورکړل شي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر د امنیتي ستونزو له امله د ملي خیانت په تور د خپلې محاکمې نننۍ غونډې ته حاضر نشو. روسا لغې چې د روسیې په والګاګراد کې ښار کې د چاودنې له امله 4 تنه ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې ښار له جنوبي برخې نه کتنه وکړه. د جنوبی سودان حکومت او یغیانو پرون د اوربان پاړه پر خبرو موافقه وکړه. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بي وسلې کولو د برخې مسول وای دمشق باید د خپلو کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره د دې ادارې له محلويش سره سم هڅې لا جدي کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. اوس هم یو سیمه ایزه مسله راخلو. راپور نوای بیګا نو وخت د پېښور شهر په توحید آباد سیمه کې د یوې بمی چاودنې په ترڅ کې 3 کسان مړه او 6 تنه ټپیان شوي دي. د سیمې امنیتي مسولین وایي چې 3 واړه وشل شوی کسان افغان کډوال دي چې لکم څخه پېښور شهر ته روان و. په دې اړه نور تفصیل پېښور څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور ته پام وکړئ.
د چهارشنبه په شپه ناوخته د پېښور ښار په اړوند سیمه پندو توحید آباد کې بمی چاودنې 3 کسان ووژل او 6 ټپیان کړل. د سیمې امنیتي مسولین وای چاودنه هغه مهال وشوه چې یو مشکوک رکشا د افغان کډوالو له کیمپ څخه د ښار پر لور روانه وه او د توحید آباد په سیمه کې پکې زوروره چاودنه وشوه چې په ترڅ کې پر رکشا کې ناست 3 کسان مړه او 6 ټپیان شول. د چارواکو د وینا له مخې په چاودنه کې وژل شوي 3 کسان افغان کډوال دي چې د افغان کډوالو له کیمپ څخه ښار ته روان وو. د چاودنې ټپیان د سیمې د اوسیدونکو لخوا د پېښور له ډېرې ډنګ روغتون ته لېږدول شوي وو چې هلته بیا تر لومړیو طبي مرستو وروسته بیرته کورونو ته استول شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي او سیاسي مشر عبدالواحد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
درې پکې مړه دي او نور پکې زخمیان دي. کسان ډېر رکشا وه.
د نوموړي په وینا چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر ډېر لرې ځایه پورې اورېدل شوی او په خبره یې د چاودنې وروسته پولیسو په سیمه کې تلاشي عملیات هم وکړل. د پېښور د بمونو د غیر فعالولو د ادارې د مسؤلینو د وینا پر بنسټ په چاودنه کې 8 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي دي. پندو توحید آباد د پېښور ښار شمال ته د شمشتو افغان کډوالو د کیمپ پر لویه لار پرته سیمه ده چې شاوخوا د افغان کډوالو ځینې کوچني کیمپونه هم شته چې ډېری اوسیدونکي د افغانستان د ختیځو ولایتونو وګړي دي. د یادونې وړ ده چې په پېښور ښار کې له تېرې سمودې راهیسې د بمی چاودنو، سړي تختونو او نورو ناامنیو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې ده چې له امله یې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن دي.
ل پېښور مو د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور اوریده. اوس هم یو بل مسله راخلو. په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکې اتحادیه یو لست خبر کړی چې وای په تیر 2013 میلادي کال کې 515 تنه نور بلوچستان په مرموز ډول ورک شوی او د 116 تنو په تشدد وژل شوی مړی موندل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل کوټه د بارکوال امیا خیل په ریپورت کې.
په مرمز ډول د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو ټولنې مشر نصر الله بلوچ د سې شنبه په مازګر یو خبري غونډې ته په وینا کې د هغه بلوچستانو لیست خپور کړ چې په تیر میلادي کال کې په مرمز ډول ترې تم سوی او وژل سوی دي. نصر الله بلوچ وویل سره له دې چې په تیر 2013 میلادي کال کې د پاکستان ستره محکمې د ډیرو ورکو بلوچستانو قضیه وڅېړلې او ځینې کسان وموندل سول، خو بیا هم د بلوچستانو ځوانانو او سیاسي فعالینو د جبري ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ دوام درلود. په تیر کال کې 161 تنه ورک بلوچستان د عدالت او اساسي قانون په خلاف ووژل سول او 515 تنه بلوچستان د استخباراتي ادارو کسانو تر مرمزو نیونو وروسته ترې تم کړل. هسې خو تر 3000 زیات کسان ورک دي، خو موږ چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره په تنظیمي کچه د ورکو خلکو کوم لیست ترتیب کړی، تر نن پورې له موږ سره د 2018 ورکو کسانو قضیه ثبت دي او تر اوسه قریبا د 200 تنو مړي غورځول شوي دي. نصر الله بلوچ د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د بلوچ ځوانانو په ترایتم کولو تورن کړي. دوه ویل چې د بلوچستان له نوې ایالتي او د پاکستان له مرکزی حکومت هم ناهیلي سوي، ځکه چې وایي دوی تر انتخاباتو مخکې د ورکو خلکو د موندنې لپاره ورسره غټې ژمنې کولې چې د بلوچ ځوانانو د ورکېدو او وژل کېدو مخه به ونیسي او د مرتکبینو په خلاف به قانوني اقدامات وکړي. خو وایي د واکمنۍ پر ګدۍ تر کښېنستلو وروسته یې له ورکو بلوچو سره بشرضد اعمال هېر کړل. اوسنی حکومت خود استخباراتي ادارو د واک د محدودولو پر ځای د هغوی د اساسي قانون خلاف اعمالو ته د قانوني جواز ورکولو لپاره د تحفظ پاکستان آرډیننس په نامه قانون تصویبوي، چې په نتیجه کې به استخباراتي ادارې د حق ولري چې هر څوک په خپله خوښه په توقف کې وساتي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې دا قانون په مرکزي پارلمان کې تصویب نه کړي. که یې تصویب کړ نو په روان وخت کې به استخباراتي ادارې دومره ځواکمنې سي چې یو سیاسي فعال او د بشري حقونو استازی به د دوی د غیر قانوني اعمالو په خلاف ژغ پورته نه کړای شي.
غیر قانوني حرکتونو په خلاف आवाज بلند.
نصر الله بلوچ وویل د دوی اتحادیه د ورکو بلوچو لپاره ژغ پورته کوونکې غیر سیاسي ټولنه ده چې د ورکو خلکو د مندنې لپاره سولې مبارزه کوي. خدای دا وکړي چې استخباراتي ادارې د ورکو خلکو د کورنۍ خلک هم نه پرېږدي چې احتجاج وکړي او هغه ډاروي چې د نور ورکو کورنۍ ژغ وانوري دل سولې تاسو سره هم انصاف نشي کېدای، ځکه هغه له رسنیو سره خبري هم نشي کولای. موږ د انصاف لپاره هر ور وټکاوه او له څو کلونو د ورکو خلکو کورنۍ زموږ د ټولنې لخوا احتجاج کوي. اوس د ورکو خلکو کورنۍ د خپلو ورکو کسانو د موندنې لپاره اوږد لاریون کوي چې مخکې له کوټې کراچۍ ته ورسېد او اوس له کراچۍ اسلام آباد ته روان دی. انصاف خدا دی چې موږ ته انصاف راکړل شوی وایي، خو په بېلابېلو لارو ځورول کېږو. زموږ د ټولنې مرستیال مشر ماما قدر چې د اوږده لاریون مخکښ دی په بېلابېلو ډولونو ډارول کېږي او ګواښل کېږي چې اوږد احتجاج لاریون پای ته ورسوي. نصر الله بلوچ یو ځل بیا له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له سازمانونو سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او له رسنیو وغوښتل چې د ورکو بلوچانو د موندنې او د هغوی د مرمزو جبري ورکېدنو او په تشدد د وژنو په مخنیوي کې د ورسره مرسته وکړي.
له کوټې څخه مو د ازادي رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، که تر اوسه پرې موږ راپورونه او مطالب نه یې تعقیب کړي، نو کولای سئ چې په انټرنیټ کې هم دا خبرونه راپورونه ولولئ او همې واورئ. د انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام او یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. دغه راز په فیسبوک کې هم زموږ مطالب پیدا کولای سئ. د فیسبوک پته مو د facebook.com/azadiradio. او اوس هم ستاسو پام راړم اونیزو پروګرامونو ته، چې لومړی به د مخکښ ښځو پروګرام وړاندې سي، ورپسې به نیمه نړۍ واوري.
مخکښ ښځې
د مخکښ ښځو په پروګرام کې دا ځل زرکی ملیار سره ژغیږم. زرکی ملیار په ویانا کې اوسی، خو له دې ځایه په افغانستان کې دا ګڼې پروژې مخته بیایي. د دې له مهمو پروژو څخه زه یو دوه یادولی شم. یوه یې دا ده چې دی په لغمان، ننګرهار او بدخشان کې نږدې 200 محلي دایر ښځې روزلې دي، او همدارزه د لغمان مرکز ته څیرمه د شیرګړ په سیمه کې د نجونو لپاره یو شوانځی جوړ کړی دی چې دا شوانځی د اته کاله مخکې هلته پرانیستی دی او اوس پکې 980 نجونې تعلیم کوي. زرک ملیار څه شي دې ته وهڅولی چې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره کار وکړي؟
ما دا خپل مکلفیت ګڼم او اوس هم خپل مکلفیت ګڼم، خپل یو وجیبه ګڼم چې د خلکو ته چې د دو په پیسو باندې موږ مفت تحصیل کړی دی، هغه حق د وطن چې په موږ باندې و هغه پاتې شو، موږ ترې نه راغلو او دا هغه شی دی چې زه د زړه له کومې کوم او تر څو چې زما په توان کې پوره اوسي زه به دا کار ته وکړم.
په ځانګړي ډول څه شي دې ته وهڅولی چې یوازې د میرمنو او ښځو لپاره کار وکړي؟
لته دا چې زموږ په وطن کې په تاسف سره باید ووایم چې ښځې ډېرې محرومې دي او ماشومان د جنگ اصلي قربانیان دي او د ښځو لپاره ډېره زمينه مساعده نه ده. روغتونونه نه لرو چې د ښځو سره د ضرورت په وخت کې مرستې وشي. تقریبا په 2003-2004 کال کې ما یو خبر ولوست چې په افغانستان کې د میندې چې ولادت کوي او د ماشومانو کچه د نړۍ په سطحه ډېره لوړه ده او دا شی زما لپاره ډېر دردونکی و. کله مې چې اوله پروژه په افغانستان کې تطبیق کړې شوه نو ماته د روغتیا د ریاست له خوا نه دا ډاډ راکړی شو چې د میندو او ماشومانو مړینه 60% ته راټیټه شوې ده.
په هغه سیمو کې چې تاسو کار کړی دی، په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې
دغه ساحو کې، او ځکه دلته روغتونونه نشته، دلته نرس نشته، دلته ډاکټر نشته، هیڅ نه مرستې نشته دي او ښځې حتی په دې باندې نه پوهېدلې چې باید مخکې له دې چې سړی ولادت ورکوي مور ته حداقل لاسونه په صابون مینځي او د نوکان باید برس کړي او یاده چې ماشوم باید په ځمکه په خاورو نړۍ ترې نه شي بلکې هلته هغه پاک څه چې وجود لري هغه باید اوار شي او په هغه باندې ماشوم په هغه صورت کې دا دی مثلا چې چېرته به چې ماشوم نو پریکریشن په بای خوره چوله چې دا د تیتانوس ما اصلي منبع ده او دا بای استمرګ د ماشوم کیږي او دا چې دوته دا تشریح وو یعنی ډیر عادی کومک ډیر عادی مرسته بای ستدي شو چې دا
د ګڼو کسانو ژوند وښوري. چرته د قطر توکو دوه بیلابیلو بخښونو کې تاسو کار کړی دی، د روغتیا په برخه کې او بیا بل د تعلیم په برخه کې. څنګه هم دې ته پام شو چې تعلیم ته هم توجه وکړي؟
کچیر دغه خوځو تعلیم کړی وای خو د دوه لپاره به بیا د امکانات مساعد وای، د زمينه به مساعد و دي، د ډاکټر لرلې دي، د نرس لرلې دي، د قابله لرلې دي، د هر نوع مرستې درلودلې. زما په نظر باندې دا دیو بر سره تړلې خبرې دي. زه چې لاړم لغمان ته ولته ما وکتل ما یکسونه ځان سره اخیستې دی ونو لاندې چې چېرته سوری و دوی د ناستو درته صنف چې درک نه درلود. نو دا شی باید دې شو چې زه په دې فکر شوم چې باید توته یو ښوونځی جوړ کړو او ما د پاره دا نن ورځ د خوشحالۍ ویار ځای ده چې د دې مکتب نه به ډېرې تر اوسه پورې فارغ شوي اوسي او امید ده چې په راتلونکي کې مام داسې دا دوام وکړي او د افغاني ښځو میرمنو د پاره د ښه ژوند زمینه مساعده شي.
د دغو پروژو له خاطر تاسو دا لګښت له کومه کړی؟
داسې موارد راغلي دي چې موږ په کور کې پخلی کړی د افغاني شیانو پخ کړي دي، ورنډم جوړ کړی دا اغم خرڅ کړی دی او دا پیسې مرا ټولې کړی په ویانا کې دا کاروم کړی دی. ا ماده مکتب د پاره معلومدار چې ډېر پیسې په کار وي زمونږه او هغه پیسې په اول قدم کې ما د اوتریش مختلفو ایالاتو ته ما خط ولیکې دی، هر ایالات مشرته دا خط می چټول تل کلو په ډیرو احساسات دا خط ما لیکلو او د علاوه په دې چې دا ماته لزر روپې راکړلې پیسې ته ازي په خپل خط باندې بیرته ما تم د دې احساسات یو ډک لیکم
په اروپا کې ګڼ افغانان شته او خصوصا په نارینه او په ښځو کې چې هغوی هم ستاسو په رنګ په دغو هیوادونو کې تعلیم کړی دی او ځینې شاید دا هوس هم ولري او دا ارزو ولري چې په افغانستان کې د خپلو خلکو لپاره کار وکړي خو دوی پیسې نه لري. ستاسو په نظر دوی ته څه لارښوونه کوي سه په څه ډول کېدای شي دوی له خپلو خلکو سره مرسته وکړي؟
هلی ځلې غواړي ارتباطات غواړي سړی باید غونډو ته لاړ شي، په غونډو کې سهم واخلي، د خلکو سره خبرې وکړي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه ښځې او نجونې ډېر کار ته ضرورت لري چې له دوی سره مرسته وشي په مختلفو برخو کې، څه فکر کوي تاسو هغه افغانانو ته چې له افغانستانه بهر وسي هغه نجونو او میرمنو ته څه لارښوونه کوي چې څه رقم کولای شي چې دوی په یو نه یو ډول په افغانستان کې د نن له خپل خلکو سره هم کړی؟
دا په یو خیال د زما په نظر زه فکر کوم کانادا ډیر اسانه ده چې د خپل وطن سره مرسته وکړي. کڅوک دا احساس ولري او کڅوک دا درد ولري او کڅوک او غواړي حقیقتا د خپل وطن د خوانو مندو ورونو سره مرسته کوي. دا سخت خبر نه ده. یو ترشت پر افغانستان ډیر لري پروت هیواد ته کله چې زده دو سره استدلال کوم دي د خپل همسایګانو سره غواړي مرسته کوي، مخصوصا د پخوانی یوګسلاویا هیوادونو سره چې د دو سره په سرحد کې پراته دي او چې دوی د مشکلات لري. او ترش ور سره مشکل لري، اما افغانستان که مشکل لري دی ترش نه ماته وایي چې موږ نه ډیر لري. اما زه چې په ترش په شان یو هیواد کې چې د افغانستان سره هیڅ نه و دلچسپی نه لري، ځکه کوم اقتصادي ګټې مالته نشته دي، نظام عسکر مالته نشته دي، هیڅ نه و اړیکې د افغانستان سره په استلال دي لحاظ نه لري، حتی یو سفارت مالته نه لري. اما بیا هم زه کولای شم دلته مرسته کولم. د آلمان ډیر ساده ده دا کار، په ایټالیا کې دا کار ډیر ساده ده، ځکه دوی دلته عسکر لري. یا مثلا په فرانسې نه، په د هالند نه، اما سړی باید یو څه زحمت وګالي، هیڅ کار اسانه نه دی.
زرک ملیار مننه سي د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته. کور ودان
مننه ستاسو له دعوت نه، او هیله ده چې زما نظریات نور خواند د لپاره لارښوون کې اوسي، او دوی د وشي کولای چې د افغانستان د ښځو لپاره هم مستر ته خدمت شي.
نیما نړۍ د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سوداګری خځې کومې ستونزې لري؟
بازار نشته، لوی مشکل مو ده بازار دی.
دوی د خپل کاروبار راتلونکي څنګه ویني؟
زه خو خپل خوشبینه يم په باندې، فکر نه کوم چې د موږ په فروشات کې د موږ په کار کې کوم ستونزه پیدا شي.
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیګو. د خبرونه زلینا شریفي وړاندې کوم. خو په سر کې وګمره شیدې د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخې مبارزې غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی د جمعې په ورځ په خپل اونیز راډیوي وینا کې تایید کړ چې په افغانستان کې لا هم د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي، خو د دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د بشري حقونو مدافع ډلې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیره د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان قانون ته نه سپاري. د وی وکلنی ماشومې دوسیه چې د شوی اید عالمي خې پلاری څو وخت مخکې د یو لک افغانۍ په بدل کې پر یو 15 کلن سړي پلورلې و وڅېړل شو. په جوجان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر د غونچاګل د دوسیه د څېړنې لپاره د عدلي قضایي هیئت غونډه چې د قانون د تنفیذ د بشري حقونو د ډلو او د مدني ټولنو د استادو په ګډون په شبرغان کې جوړه شوې و نیمګړی بولی، او وایي چې په دې قضیه کې ټول خپل تورن کسان نه دي نیول شوي. په شمال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څنګه مسؤل ایوازلی صابری وویل څاران ولید دي پر ځای چې اصلي تورن محکمې ته راکاږي، هڅه کوله چې د ماشومی پلار او مور زندان ته واستوي. په داسې حال کې چې اصلاً باید د اسد الله په نوم هغه سره چې د ماشومی په بای اخیستي هغه ملاتړ د دوی نکای تړلې او دوه شاهدان او د انجلۍ لخوا جاني وکیلان د قانون پنجو ته سپارل شوی وای.
ترمنو اوریدونکو، یو ولس کله وړاندې کچا د افغانو خزینه سوداګرو په اړه خبرې کړې وای کې د شډیرو ته به حیرانون کې وای، ځکه ګوته پښمار خزو په دې برخه کې کار کاوه او تر ډیره ناپیژندلې بي. خو په ورستۍ لسیزه کې یو شمیر افغانو خزو په دغه برخه کې هم خپل پوهه او تجربه و ازمویله او خلاصته راوړنې هم ولرلې. که څه هم نامنی اداري فساد د پانګې اچونې لپاره د لازمو زمینو نشټوالی د بازار موندنې ستونزه او د ښځو د کار په وړاندې دودیز ستونزه شته، خو شمیرنې ښیي چې د تجارت په برخه کې د ښځو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل وایي چې د دوی شمیرنې هم د ښځینه سوداګرو د ورځ په ورځ زیاتېدو ښکارندویي کوي.
تر اوسه پورې چې موږ سره ثبت شوي دي، په یو نوي کال کې تقریبا له 1400 تر 1500 شرکتونه دي چې یا معاونینې ښځې دي یا رئیسانې مېرمنې دي. په 2000 کال کې دغه شمیر بیا جګ شوی دی. د ښځو ونډه په تجارت کې په سرمایه ګذاري کې زیاته شوې ده. علاقمندي ځکه زیاته شوې ده چې پخوا خو دوی په کورونو کې وي، اوس دوی هغه نندارتونونه نمایشګاوې چې موږ جوړو دوی پکې برخه اخلي. کله چې دوی پکې برخه واخلي دوی پوهیږي چې د مشتریانو تقاضا څه ده، هغوی فرمایشات ورته ورکوي او د دوی ښه مارکیټینګ هلته کیږي.
زیاتره ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو د تولید او صادراتو په برخه کې پانګونه کړې او کار کوي. خو د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې آیسا معلومات ښیي چې له ګڼو نورو سوداګریزو برخو سره هم ښځو لیوالتیا ښودلې او پکې بوختې دي. د آیسا د عامه اړیکو مسؤول روح الله اشرت احمدزی په دې اړه وایي
په آیسا ادارې کې په مجموعي توګه که چیرې شرکتونه باندې ولګېږو څومره شرکتونه دلته ثبت شوي دي، په درې ډوله باندې موږ دا ویشلی شو چې هغه شرکتونه چې خپله د شرکتونو رئیسانې او مرستیالانې ښځې دي، بلې ده چې خپله رئیسانې ښځینه دي خو معاونینې نارینه دي، بلې دی چې هغوی رئیسانې نارینه دي اما معاونینې بیا ښځینه دي، چې تقریبا دلته له موږ سره ارقام چخی 1025 شرکته. هر شرکتونه دي چې هم رئیسان خزینه دي او هم مرستیالان خزینه دي، چې اکثرا دوی په بیلابیل سکتورونو کې دوی پانګونه کړې ده، چې اکثرا ساختمانی برخه کې ده، تولیدي برخه کې، لوجستیکی او ترانسپورتي، مسلکی او علمی او تخنیکی برخه کې، کوونی او روزنه هم در از نور سکتورونو کې دوی پانګونه کړې دي، چې په واقع انداده پانګونه په دګر کې اغیزمنه تمام شوې دي.
د خزینه سوداګرو د کاروبار او د دوی د لاستراوړنو او ستونزو په اړه مو په کابل ولایتونو کې له یو شمېر خزینه سوداګرو سره هم خبرې وکړې. د خزینه سوداګرو د شورا غړي حبیبه رؤفی چې د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار کوي، د مرکې په ترڅ کې راته وویل چې تر پخوا یې کارونه ډیر ښه شوي دي او ښې لاستراوړنې لري.
زه تقریبا دغه څلور کاله کېږي چې دا تجارت زمخ کې وړمه او د ما تجارت ټول دی لاسي صنایع نه دي، که مردانه هغه کې یو که زنانه کې، ټول همدغه لاسي صنایع کارونه دي.
څنګه دي کارونه له هغه وخت هم چې اول شروع کړل؟
اول نه خو اوس هغه په دې ښه سوي دي چې ښځې په کې تشویق سوي دي او اوس راځي دلته زیات کار کوي او ښه تولیدات کوي. صرف مونږه وخت زیات نندرتونونو ته تلو او اوس لږ زره کم سوي دي. مونږ باندې د دې په تر فروشات د منګه کم سوې، ولې تولیدات د منګه ډیر ښه ده، خو منګه بیا کوشش کوو چې خپل ورته د زمينه مساعد کو چې هغه موږ سره پاتې نسی او خرڅې کو.
کدره ته وایې چې تاسو خپل دغه کار څه کله پایل کله څومره سرمایه پایل که اوس څومره بهتري راغلي څومره تاسو سرمایه یا پانګه څه ته سوې؟
ولا ما خو خپل اوله چې شروع کړله ما هیڅ کوم سرمایه نه درلوده، ډیر یو ناچیز شینه ما شروع نو اوس شکر ده سرمایه هم لرم او ډیر هم پکې خوشاله یم. په خپل په کور کې ما خیاطی په کور کې کوله، نو ځان سره مې فکر وکړ کدغه چې شی باندې منګه فکر وکړ او دا یو شی جوړ کړ لاغه په بازار کې خرڅ کړ، هغه خه فروشات پیدا کړ، نو کوي سو منګه دغه خپل کار ته ادامه ورکوم. ما په کور کې یو د ماشومانو بستر جوړ کړل، هغه مې بازار ته وړه، هغه مې په خه قیمت خرڅ کړ، د هغه په پیسو ما بیرته د دوه بسترو ټوټي واخیستلې، جوړې مې کړلې او هغه مې خرڅ کړ. همدغه ته مې همدې دوام ورک تر دې سره در رسیدو. فعلاً اوس 200 نفر شاګردان دي ما او تولیداتم نو د 200 نفرو کې ډیر زیات تولیدات لرو.
که څه هم ګڼې سوداګري ښځې له خپل کار او باره خوشاله بریښي، خو لکه څنګه مو چې په سر کې یادونه وکړه، ځینې ستونزې هم شته چې د دوی کارونه یې څه نه څه له خنډ سره مخ کړي او ځینې مېرمنې یې دې ته اړې کړي چې خپل دغه کار پرېږدي. آیشه صادقی چې له څه د پاسه شپږویشتو کلو راهیسې د لاسي صنایعو په تېره د افغاني دودیزو ګاڼو کاروبار کوي او شاوخوا 1500 ښځې ورسره په کار لګیا دي، د ښځینه سوداګرو په وړاندې پرتو ستونزو ته ګوته نیسي او د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي.
زمونږ په کار کې دا مشکلات دي چې زمونږ کارونه د استاندارد جهانی برابر نه ده، په پاکینګ کې، په ډیزاین کې، په سایز، په هر شی زمونږ تولیدات چې دي استاندارد کې برابر نه ده. که زمونږ سره کومک شي چې دا استاندارد برابر شي د لاسي صنایع کې، د ډیزاین، د کوالټي، د هر شی په باره کې مونږ سره ترنګون سي او بازاریابي کې مونږ ته کومک شي. اوس مونږ درې څلور پروژه وه، د چارم پروژه وه، د حیاتي پروژه و، د پوست پروژه و، چې مونږ درخواست وکړو وزارت تجارت ته دا عرصه کې چې بنیادی کار و 1500 خلک په دې بوخت کېدل په کار کې مونږ سره مرسته نه ده شوې. د تولید مشکل نشته، که ته بازار لري صادرات شته، ته قرض چې اخلي بیرته قرض ورکول کېږي، که بازار نه وي تولید وکړه انبار کېږي، انبار کې وساته په څه درد خوري. د هر شی نه زما په نظر د صادرات او بازاریاب بیکار که دولت مونږ سره مرسته وکړي مونږ په ډیر ښه توګه کامیابی لاسته راوړو.
د ستاندرد ترڅنګ د صنعتي تولیداتو د کارځای لپاره د ځمکې او قرضو نشټوالي له امله هم یو شمېر ښځې له ستونزو سره مخ دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان کریاب تولیدي شرکت مشره نفس ګل چې له شلو کلو راهیسې زنانه څپلۍ او بوټونه جوړوي وایي چې یو شمېر سوداګرۍ ښځې د خپل کار د پراختیا لپاره قرضو ته اړتیا لري، خو د مناسبو قرضو د نشټوالي له امله خپل کاروبار نشي غوړولی.
زما ټول مشکلات اقتصادي مشکلات دي چې اوس ما سره داسې لږ ښه پیسې وایي کنه، نور ما اوس به وکولی شو چې دغه چرم زموږ مملکت نه تولیدیږي، بیا دا چارم د دې جنې زی بار مملکتونو ته الته بیرته تین کرم جوړیږي، دغه جنې بیا بیرته راځي، بیا مونږه اخلو تین سبلې جوړو، ډیر قیمته لړیږي کنه، نور مونږه باید وکول شو کولایم شو، خو اقتصادي مشکلات ده چې دغه پوسټم د دې جنې واخلو امدلته جوړه کو امدلته کارخانه کې مونږه د سغټه کارخانه جوړ شي، ماشینونه یې چې دلته تعلیم به جوړ کو دغه چارم صاف کو، مثال دا ټول خبر امدلته شي یو جوړه سبلې سل
افغانی. میمونه طارق د کندهار د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا مسؤوله او په همدې ولایت کې د یو تجارتي شرکت مشره ده. د خپلو تولید شویو توکو ته د بازار نشټوالی د خپل کار په وړاندې لوی خنډ ګڼي.
بازار نسته، لوی مشکل مو د بازار دی، او که ماته دا چانس راکړه سي چې زه بهرنیو ملکو ته ولاړه سم هلته په نمایشګاهو کې زه ولیدنه وکم د هغوی چې هغه چیشي خوښوي چیشي دغه کوي، نو به دا زموږ کارونه ډېر مخته ولاړ سي. یو هرزو زه لرمه د افغانستان خصوص د کابل د دولت څخه چې کندهار کې ښځو ته قرضې ورکړه سي او قرضې وي بدون د سود څخه.
د بازار موندنې او ښځینه سوداګرو ته د تجارت په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو د نشټوالي ستونزه مو چې یو شمېر سوداګرو ښځو یې غوښتنه کړې وه د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړه. په دې اړه د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل وایي چې د سوداګرۍ وزارت ښځینه سوداګرو ته وخت په وخت په نندرتونونو کې د ګډون اسانتیا برابره کړې ده، او د دوی لپاره د تعلیمي ورکشاپونو په جوړولو یې هم کار کړی دی.
هندوستان کې دوی ته ورکشاپونه تیار کړي دي، هلته دوی لیږلي دي، دلته هم ورته ورکشاپونه دایر کړي دي. په نږدې راتلونکي کې موږ یو لوی ورکشاپ د افغانستان د میرمنو لپاره چې په لاسي صنایعو کې مصروف دي هغوی لپاره یو لوی ورکشاپ په نظر کې لرو. په ډېر نږدې راتلونکي کې به دغه ورکشاپ جوړ شي. دې کې به د ډېرو هیوادونو نه استازي راځي چې هغوی به دوی ته ټریننګ ورکړي، او بل نندارتونونه موږ وختن فوختن په داخل کې په خارج کې جوړ کړي دي، دوی ته پکې ونډه ورکړې ده. خو موږ هغه چا ته ونډه ورکو چې هغوی یو رجستریشن یو کمپنۍ ولري کنه، کور په کور خو موږ نشو ګرځېدلی چې ټولې مېرمنې په هغې کې برخه واخلي. دوی باید وګوري چې په کوم هیواد کې دوی مالونه خرڅېږي، په کم کیفیت باندې، څه ډول خلک غواړي. متاسفانه زموږ صادرات چې دي نورې دنیا ته چې ځي، لکه د مېوې او دا نور شیان، په هغه سټنډرډ نه دي چې دنیا یې غوښتنه کوي. ښه اوس صحیح شوي دي، لس کمپنی راغلی دی چې بسته بندی کوي، مګر بیا سر په سلو کې مونږ نه یو هغه شی وی لکه ته دنیا غوښتنه چي ده.
خغلی احمد زای وی کله چې دوی نندرتونونه جوړوي نو د نارینه تولید کوونکو په پرتله خزینه سوداګری ډیره لیوالتیا لري چې برخه پکې واخلي. خغلی احمد زای وی چې آیسا اداره د خپل توان تر حده خزو ته د نور او اسانتیو ترڅنګ د بازار موندنې او د ځمکې د برابرولو هڅه کوي.
آیسا اداره لکه پنګوال نه د ملاتړ یو اداره ده، دا چې دوی په کوم کوم ستونزې ولري مونږ سره مرسته کوو، لکه مثلا د مالی برخې دوی ستونزې لري مونږ سره همکاري کوو، وزارت مالی سره چې د دوی ستونزې ژر تر ژره اوارسي، یا مثلا د زراعت برخې، یا مثلا ترانسپورت برخې، یا د معدنو برخې ځینې داسې ستونزې کې دوی لري، مونږ د ملاتړ ادارې په توګه دوی سره کولای شو چې د اړوندې ادارې سره په تماس کې شو چې دوی مشکل حل کړي. بل اړخ د قضیه دا دی چې آیسا اداره صنعتي پارکونه لري، او په دې صنعتي پارکونو کې طبعا د ځمکو ویش د آیسا د خونه کېږي، یو کمیسیون د عالی سرمایه گذاری ده، د دوی د خوانه وړاندې کی کمیسیون ته، د کمیسیون د خوانه پاسی. نو طبعا د یو وخت په بر کې نیسي، ورسته دغه نه کچیر دوی تصویبیږي، دوی تزمکه په اختیار کې ورکول کیږي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، که څه هم تر اوسه په افغانستان کې سوداګري او کارګري ښځې له ځینو ستونزو سره مخ دي، خو اکثره سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکې ته خوشبینه دي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه یو ریپورت چې د مارکیټ جوړونې په نامه یوې موسسې جوړ کړی، او پکې د 1400 ښځو نظرونه پوښتل شوي، ښیي چې له نیمایي زیاتې سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي روښانه ویني او له دې عمله ډاډمنې دي. موږ هم له ځینو سوداګرو ښځو د دوی د کاروبار د راتلونکي په اړه وپوښتل. حبیبه رؤفي راتلونکي ته خوشبینه ده.
او دلیلی هم را توایی
زه خو خپل خوشبینه ایم پی باندې په خپل بیونی سوت خدای ما سی خکی فکر نکوم چې دمګه په فروشات کې دمګه په کار کې کوم ستونزه پیدا سی دمګه کاروبار چې در ټول دی خزو سره ده هغه خزې چې مثلا په کور کې ناشتي دي دی باندې دومره غنه لري چې لار سی وګرځي نو دمګه سروکار لا سی خزو سره ده نو کوي سو هغه کې په هر شرایط کې منګه هغه خزې تشویق کو او هغه خزې په خپل کور کې ځانته یو مصرفیت پیدا کړي او دغه منګه سره کومه کوي منګه تولیدات چې منګه چې لرو هغه ته ورکو او هغه جوړ کیو مونږ ته بیرته راکی که هر شرایط کې وي
د سوداګری وزارت چارواکي هم د خزینه سوداګرو د کاروبار پرمختګ او لا پراختیا ته خوشبینه دي او د دوی کار راتلونکي روښانه ګڼي
2014 کال به اقتصادي تاثیرات ولري په دې معنی چې د خارجي ځواکونو حضور کمیږي کله چې د دوی حضور کمیږي د دوی مصرف کمیږي ورسره هغه خزي هغه میرمنې چې هغه قراردادي دوی سره قراردادي نه دي لري یا کمپنیو کې کار کوي فرتن ځینی کمپنی شته چې مشران یې خزي دي هغه ډبل سټیزنشپ لري هم د افغانستان هم د امریکا متاثر بشي وي ولی په ټول کې خو فکر کوم افغانستان ښه خواته روان دی فکر کوم دوه کال به نور د سټیزنجالو نوي د خسیغه به وي دوه کال به افغانستان ډیر ښه دلری هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ زه د افغانستان راتلونکي خبرم افغانستان به ښه لور ته ځي
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه تر بلې د خبرونه اجازه غواړم خوشاله اوسئ